طبي زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خبرونه ګرانو زده کوونکو ستړي مشه ستاسو لپاره یو ځل بیا د طبی زده کړې دغه خوانیز خبرونه زه پوهان آریان در وړاندې کوم. درنو زده کوونکو پیل له درس کو راځي کتابونه راواخلئ، د خپلو کتابونو لسمه صفحه پیدا کړئ. یو نوی مهم موضوع پیلیږي، هغه وینه یا بلډ دی. په تور غټ چې بلکې د لسمې صفحې په منځنۍ برخه کې لیکل شوی دی، وینه یا بلډ، BLOOD قوس کې بلډ لیکل شوی دی. بلډ په انګلیسي کې وینه ته وایي. نن ورځ د وینې موضوع په بیولوژي کې راپیلو. همدغه بیولوژي د مکتب د بیولوژي له نهم ټولګي سره هم اړیکه لري. دا چې وینه څه ده، څه ډول جوړښت لري، د همدې کتاب بیولوژي کې ور باندې پوهېدلای شئ. لومړی لاندې جمله وایو. لیکل شوی دی وینه سور رنګه ټینګه مایع ده چې د بدن په رګونو کې جریان کوي. ګورئ، وینه سور رنګه ټینګه مایع ده، د اوبو نه تقریبا 15 چنده ټینګه ده، سور رنګه ده یا سوربخونه ده او د بدن په رګونو کې جریان کوي. د سوالونو په بانک کې شاید دا ډول پوښتنه تاسو ته راغلی وي چې وینه په څه شي کې جریان لري؟ په رګونو کې جریان لري، یعنی حرکت په څه شي کې کوي؟ د رګونو په مینځ کې حرکت کوي. او د وینې رنګ سور دی یا سوربخون دی، ټینګه مایع ده، مایع ده خو ټینګه ده. دوهمه لیکه کې لیکل شوی دی وینه مختلف مواد له ځان سره لیږدوي. یعنی وینه د دې لپاره مایع ده چې د بدن مختلف برخو ته مختلف قسمه مواد انتقال کړي. که چیرې وینه نه وای، د بدن ټولو حجراتو ته به همدغه مایعات، البته همدغه مواد، غذایي مواد، د نور مواد د به نه انتقالېدای. اوس هغه مواد پیژنو چې په وینه کې شته دي. ګورئ، وینه که یوازې په سترګو ګورئ، یوازې د سرو اوبو په ډول ښکاري، خو داسې نه ده. همدا وینه که د مایکروسکوپ لاندې تاسې ګورئ، په دې کې په زرګونه نه البته په لکونه شیان ښکاري. د RBC شمیر، WBC یا د وینې حجرات، مختلف مواد، دا ټول په دې وینه کې موجود دي. راځئ هغه مواد پیژنو چې په وینه کې شته دي. لومړی غذایي مواد لیکل شوی دي. قوس کې نیوټرینټس لیکل شوی دی، یعنی یو غذایي مواد پکې دی، کوم ته چې نیوټرینټس وای، غذایي مواد یا نیوټرینټس. دوهم اوبه پکې دی چې واټر ورته وای. یعنی وینه کې غذایي مواد هم شته، اوبه هم شته. غذایي مواد لکه موږ چې څه وخورو، د هغې موادو زارې د کلمو څخه وینې ته جذبیږي، نو په دغه وینه کې غذایی مواد ګرځي را ګرځي او حجراتو ته انتقالیږي. دغسې نه وي چې دا غذایي مواد غټې غټې ټوټې وي، دا ډیر کوچني شی وي او په سترګو نه لیدل کیږي، د ذرو په ډول په وینه کې ګرځي را ګرځي. دوهم قدم کې اوبه یا واټر، موږ څومره اوبه څښو همدغه اوبه د کولمو له لارې وینې ته جذبیږي تر څو د وینې هغه غلظت یا ټینګوالی زیات نه وي، وینه په اسانۍ سره حرکت وکړی شي او حجره چې کوم اوبو ته ضرورت لري د همدغه وینې څخه یې ترلاسه کړي، ځکه حجراتو ته خو د اوبو لپاره ځانګړي پایپونه نه دي تیر شوي. همدغه رګونه دي چې په دې کې وینه ورځي، په همدغه وینه کې اوبه هم ورته شته دي، خوراکي مواد یا غذایي مواد هم ورته شته دي کوم چې حجرات ورڅخه استفاده کوي. نو ځکه دلته دوهمه برخه کې اوبه لیکل شوې دي. لاندې راځي ورپسې دریم مالګه لیکل شوې ده، په قوس کې سالټ ورته لیکل شوې دي. مالګه هم په وینه کې شته ده. د مالګې په اړه به په راتلونکي کې هم وپوهیږو. دا منرال ده، بدن منرالونو ته هم ضرورت لري. کله چې موږ مالګه خورو اصلا دې کې سوډیم او کلورین دغه مواد وي یا دغه آیونونه وي، همدغه دوران ته جذب کیږي. خو د مالګې اندازه په وینه کې بیخي کمه ده، 0.02 تقریبا یو پورې ده. خو څه نا څه اندازه یې پکې شته ده. ورپسې آنټي باډي لیکل شوې دي. آنټي باډي په قوس کې هم لیکل شوې دي، آنټي باډیز، یعنی په وینه کې آنټي باډي هم شته. آنټي باډي ما وړاندې ویلي دي چې دا په وینه کې ګرځي را ګرځي. فرض نیو څوک واکسین وهي، د تیتانوس واکسین وهي، د ټي بي یا د تبرکلوز واکسین وهي، همدغه واکسین چې کله بدن ته داخل شي په بدن کې د دفاعي سیستم په واسطه آنټي باډي یا یو ډول وسله جوړیږي، یا په لنډ ډول د بمونه دي. په وینه کې ګرځي را ګرځي د ژوند په اوږدو کې. کله چې میکروب بدن ته داخل شي هغه خو لومړی وینې ته ځي، میکروب په وینه کې بیا ځي حجراتو ته ځي. نو کله چې څنګه وینې ته میکروب داخلیږي همدغه آنټي باډي ورسره کلپ شي او نه پرېږدي چې میکروب مخکې ولاړ شي او ناروغي رامنځته کړي. نو ځکه آنټي باډي په وینه کې شته ده، په بدن کې ګرځي را ګرځي. په لنډ ډول وایم، د انسان رګونه او د رګونو په منځ کې وینه د داسې یو مثال لري لکه سمندر. په سمندر کې کښتۍ هم روانې وي، فضایي د اوبو بیړۍ هم روانې وي، جنگي بیړۍ، نور مختلف شیان پکې روان وي، یعنی د دې څخه د سرکونو په ډول استفاده کیږي. لکه یو سرک آنټي باډي هم پکې ځي خپل ځای ته، پکې ځان رسوي. نو آنټي باډي هم په وینه کې شته ده. ورپسې آیونونه لیکل شوی دی، په قوس کې آیونس لیکل شوی دی. آیونونه لکه سوډیم، پوتاشیم، کلورین، کلسیم، دغه ته آیونونه وایي. دا عناصر دي خو چارجدار دي. حجرات بیا په راتلونکي کې موږ فیزیولوژي شروع کوو. حجرات مختلفې دندې سرته رسوي. د همدې د دندو ترسره کولو لپاره برق ته ضرورت لري. همدغه برق د همدغه چارجونو په واسطه یا کوچنیو ذرو په واسطه چې چارجداره دي د همدې په واسطه یې جوړوي. اوس یې په اړه ډېر نه غږیږو، خو آیونونه باید وپېژنو چې دا هم په وینه کې شته دي. ورپسې انزایمونه لیکل شوي دي، قوس کې هم انزایمز لیکل شوي دي. انزایمونه بیا تعاملونه ګړندي کوي او یا یې نهي کوي، یعنې دا په کیمیاوي تعاملونو کې برخه اخلي. فرضاً موږ خوراکي مواد خورو، همدغه خوراکي مواد چې ټوټه کیږي د ټوټه کولو لپاره یو انزایم ته ضرورت وي. موږ غوښه خورو، همدغه غوښه چې ټوټه کیږي د هغې لپاره هم انزایم ته ضرورت وي. نو دغه انزایمونه چې کیمیاوي مواد دي دا هم په وینه کې شته دي. ورپسې هورمونونه هم شته دي، دا د اندوکراین سیستم په واسطه تولیدیږي. هورمونونه په بدن کې مختلفې دندې سرته رسوي. په راتلونکي کې د هورمونونو ځانګړی بحث راوړو. فرضاً یو هورمون تولیدیږي په وینه کې ګرځي چې هغه د ګروت هورمون دی، زوماتوستاتین. د هغې په شتون کې هډوکي اوږدیږي. یو هورمون تولیدیږي چې هغه د لاړې د زیاتوالي سبب کیږي. یو هورمون تولیدیږي چې هغه د شیدو د افراز سبب کیږي. او ماشوم ژاړي، په بدن کې یو هورمون تولیدیږي، اکسیټوکسین. همدا د دې سبب کیږي چې د مور شیدې بهر ته افراز شي. مختلف هورمونونه بیا په راتلونکي کې موږ ښایو چې دا هورمون د دې دنده لري، د دې لپاره په وینه کې شته دی او دغه وخت تولیدیږي. د دې مسؤلیت لري چې دغه دنده مخکې یوسي. دا به ټول په راتلونکي کې زده کوو، خو یو مفهوم ولري چې په وینه کې هورمونونه هم شته دی. ورپسې لیکل شوی دی بیکاره اضافي مواد، یعنی هغه مواد چې هغه ته بدن ضرورت نه لري، هغه ته ویسټ پروډکټس وایي. کله چې موږ د بدن د یوه رګ څخه وینه راواخلو، په هغې کې به بیکاره اضافي مواد هم وي. ولې؟ دا ځکه چې حجراتو ته چې کله د وینې په واسطه خوراکي مواد ورکړل شي، همغه حجرې خوراکي مواد خوري، هضموي، حتما اضافي مواد ترې بهر ته راوځي. او د هغې لپاره بله لار نشته چې هغه یې وینې ته ور نه کړي. همدا مواد چې کله یې موږ معاینه کړو، بیکاره اضافي مواد هم په وینه کې شته وي، خو دا تر اخره پورې نه وي. دا بیکاره اضافي مواد پښتورګو ته راوړل کیږي او له دې ځای څخه د ادرار په ډول یا د تشو متیازو په ډول بهر ته خارجیږي. نو بیکاره اضافي مواد په وینه کې هم پیدا کیدلی شي، خو دا بیکاره اضافي مواد دا بیا نویو حجرو ته نه ورکول کیږي. د هغې لپاره ځان ته لار ده، ډایرکت یا مستقیما راځي پښتورګو ته او د پښتورګو بهر وځي. ورپسې ګازونه لیکل شوی دی. په قوس کې او دوه سی او دوه لیکل شوی دی. او دوه اکسیجن ښایي، سی او دوه دا کاربن ډای اکساید ښایي. ټول زده کوونکي باید دا فرمولونه زده کړي. نو ګازونه هم په همدغه وینه کې شته دی. د ګازونو لپاره ځان ته کښتۍ دی. هیموګلوبین دی، هغه اکسیجن انتقالوي. دا یوه ځان ته کښتۍ ده چې اکسیجن یې بار کړی وي. یا آر بی سي حجرات دي، په هغې کې دننه هیموګلوبین ده. یا په دې ډول وایم چې آر بی سي دي، د یوې کښتۍ په ډول هغه اکسیجن او کاربن ډای اکساید انتقالوي. نو باید پوه شئ چې اکسیجن او کاربن ډای اکساید غازونه هم په وینه کې شته دي. اکسیجن ټولو حجراتو ته رسیږي، له حجرو څخه بیرته کاربن ډای اکساید راخیستل کیږي. دغه پروسه هم په وینه کې شته ده. قدرمنو زده کوونکو، په لنډ ډول مفهوم واخلئ. په وینه کې دغه ډول مواد شته دي: غذایي مواد، اوبه، مالګه، انټي باډي، آیونونه، انزایمونه، هورمونونه، بیکاره اضافي مواد، ګازونه. دا مواد په وینه کې موندل کیږي. د دې باوجود د وینې حجرات هم شته دي، د وینې پروټین هم شته دي، خو دا اضافي مواد هم وینه کې شته دي. نور خو د وینې حجرات بیا یا د وینې برخې بیا په راتلونکي درسونو کې وایو. لاندې یو متن ما برابر کړی دی په دې خاطر چې د وینې دغه د دوران په هکله هر زده کوونکی پوه شي چې وینه څه ډول دوران کوي. ګورئ، ساده لیکل شوی دی. هر زده کوونکی که چیرې په خپله موویلي ځان سره مفهوم ترې اخیستی شي، لیکل شوی دی: پورته ټول مواد په وینه کې انتقالیږي. غذایي مواد په کولمو کې د وینې رګونو ته جذبیږي. ګورې مفهوم واخلئ، پورته ټول مواد په وینه کې انتقالیږي، یعنی په وینه کې ځي راځي. غذایی مواد په کولمو کې د وینې رګونو ته جذبیږي او بیا یې وینه مختلفو برخو ته رسوي تر څو د بدن حجرات ورڅخه استفاده وکړي. کله چې غذایی مواد د حجرو په واسطه مصرف شي، نو اضافي مواد بیرته وینې ته ورکول کیږي او دغه وینه چې اضافي مواد لري پښتورګو ته ځان رسوي او اضافي مواد د پښتورګو په واسطه ورڅخه جلا کیږي او د ادرار په ډول یا د تشو متیازو په ډول بهار ته خارجیږي. اسانه خبره ده. د یو دوران مو وښود چې په وینه کې پورته ټول مواد شته. د هغې له مخې موږ په غذایي موادو باندې وغږېدو چې په کولمو کې هغه د وینې دوران ته جذبیږي او بیا په وینه کې د بدن ټولو حجراتو ته رسیږي. حجرې د غذایي مواد مصرفوي، کله چې مصرف شي اضافي مواد بیرته بیا وینې ته ورکول کیږي. همدا وینه بیرته راځي، هغه پښتورګو ته ځان رسوي، په پښتورګو کې دغه بیکاره مواد ترې جدا کیږي او د ادرار په ډول بهار ته خارجیږي. صفا واړوئ. لیکل شوی دی په همدې ترتیب اکسیجن، اوس په غازونو باندې غږیږو، په همدې ترتیب اکسیجن د تنفس پر وخت سږو ته داخلیږي. موږ وایو چې کله اکسیجن اخلو نو دغه سږو ته ځي، یعنی سا چې اخلو انسپایریشن کوو اکسیجن سږو ته ځي. لیکل شوی دی ګورئ په همدې ترتیب اکسیجن د تنفس پر وخت سږو ته داخلیږي او بیا د سږو په چاپیر کې کوچنیو رګونو ته ورکول کیږي او دغه اکسیجن په وینه کې انتقالیږي او د بدن ټولو برخو ته رسیږي تر څو حجرات ورڅخه استفاده وکړي. د ځای پورې هدف واخلئ. اکسیجن چې کله موږ سا واخلو اکسیجن زموږ سږو ته راځي. د سږو د کڅوړو په چاپیر کې کوچني کوچني رګونه دي د ویښته په ډول، هغې ته دغه اکسیجن ورجذب کیږي. کله چې دغه کوچنیو رګونو ته جذب شي په دې کې وینه ده، د وینې په واسطه اکسیجن راخیستل کیږي، بالاخره ټولو حجراتو ته رسیږي. حجرات هغه زر زر مصرفوي، ځکه د اکسیجن پرته هیڅ ژوندی موجود، هغه که یوه حجره وي که یو انسان وي که بل څه وي، هغه ژوند نشي کولی. هغه یې مصرفوي. کله یې چې مصرف کړ نو بیرته د هغې پر ځای کاربن ډای اکساید حجرو ته ورکوي او دغه بیا په وینه کې راځي 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 سږو ته. سږو کې بیرته کاربن ډای اکساید د کوچنیو رګونو څخه د سږو هغه کڅوړو ته ورکول کیږي. د سږو د کڅوړو څخه بیا بیرته بهر ته کاربن ډای اکساید خارجیږي. نو دغه پروسه هم باید تاسې په ذهن کې ونیسئ. ګورئ یو ځل بیا وایم، په همدې ترتیب اکسیجن د تنفس پر وخت سږو ته داخلیږي او بیا د سږو په چاپیر کې کوچنیو رګونو ته ورکول کیږي او دغه اکسیجن په وینه کې انتقالیږي او د بدن ټولو برخو ته رسیږي تر څو حجرات ورڅخه استفاده وکړي. کله چې حجرات اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدل کړي نو دغه کاربن ډای اکساید بیرته وینې ته ورکول کیږي او د وینې په واسطه بیرته سږو ته راوړل کیږي تر څو بیرته بهر شي او پر ځای اکسیجن واخیستل شي. ګورئ د اکسیجن په لار په دې مسیر باندې هم پوه شوئ. حجرات چې کله اکسیجن مصرف کړي د هغې پر عوض کاربن ډای اکساید وینې ته ورکوي. په وینه کې دغه کاربن ډای اکساید راځي راځي سږو ته او سږو ته چې کله راشي د همدغه وینې څخه کاربن ډای اکساید راخیستل کیږي، پر عوض اکسیجن بیا ورکول کیږي. کاربن ډای اکساید د اکسپایریشن له لارې یا د سا خارجېدو له لارې بهر ته وځي. دا یوه پروسه ده چې څه ډول اکسیجن او کاربن ډای اکساید په وینه کې ځي او چیرته ځي. قدرمنو زده کوونکو دغه موضوع باید په همدې ډول زده کړئ. د یوې خبرې په ډول زده کړئ چې داسی عملیه په بدن کې سر ته رسیږي. هم د غذایي موادو تګ مسیر دا معلوم کړی او هم د غذاتو په ترتیب یا په دې تګ او مسیر باندې ځانونه پوه کړئ. اسانه موضوع ده، مفهوم یې واخلئ. نور د همدې متن یادول مهم نه دی، د دې څخه یو مفهوم واخلئ چې موږ چې غذایي مواد خورو چیرته ځي، له هغې نه وروسته چیرته ځي، بیا څه ډول اضافي مواد بهر ته وځي. په همدې ترتیب د غذایي موادو په هکله به یوه خبره بله هم وکړم. کله چې غذایي مواد وخوړل شي، دا لومړی په خوله کې ټوټه شي، له هغې وروسته په معده کې کوچنیو ټوټو باندې بدل شي، له هغې وروسته په کولمو کې په ډیرو کوچنیو برخو باندې معده شي یا ټوټه شي. حتی غذایي مواد دومره کوچنیو برخو باندې ټوټه کیږي چې هغه تقریبا مایع حالت ولري، یعنی کوچنی زارې وي، حتی یو شربت ترې جوړ شي. اوس په دې کې هم دغسې مواد انتخابیږي چې هغې ته بدن ضرورت لري، هغه مواد ترې جذبیږي. خو هغه مواد چې بدن ورته ضرورت نه لري، هغه مواد د فاضله موادو له لارې بهر ته وځي. ټول خوراک چې موږ خورو دا ټول وینې ته نه جذبیږي. د دې څخه مهم مواد وینې ته جذبیږي، هغه بیکاره مواد د فاضله موادو له لارې بهر ته وځي. ښه ګرانو زده کوونکو، حاضري اخلو. نن ورځ زموږ نه هم درسي خپرونه ده. زموږ د حاضرۍ توری د ډي توری دی. ټول زده کوونکي د ډي خانه ډکه کړئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. الله مو مل شه.
طبي زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.